السلام علیکم او ستاسو مشهدا مشال ریډیو دا نن د خالی روز د 2013 کال د فروری د میاشتې 18 نیټه ده. ملیحا میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو، سیمایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم لرو. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له اسرار عالم مومن اورو.
د لاهور ترګرې مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. او د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اوزه خبرونو تفصیل. د لاهور ترګرې مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو پریکړه اعلان کړه. دا خبره نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالان ته وکړه. نوموړی وایي عمران په څلورو مختلفو جرمونو کې ککړ ګرځېدلی چې له وجې هغه ته د مرګ سزا ورول شوې. دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر هغې د جنسي تیری، قتل او د ترهګرۍ د فو لاندې ورکړل شوې. د زینب قتل کیس مرکزی ملزم او عمران علي باندې پر 12 فروری فرد جرم ولګول شو. په 15 فروری عدالت اورېدنه مکمل کړه. نن د لاهور په کوټلک په جیل کې د ترهګرۍ مخنیوي عدالت یاده پریکړه واوروله. یادې وي چې د جنوري په 9 د پنجاب په قصور ښار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاري مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو د عمران علي په نوم یو کس له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف تور پورې کړ چې د خیبر پختونخوا حکومت د دې صوبې لپاره هیڅ ونه کړل. نن په لودرا کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې نواز شریف وویل نوموړی وایي د خیبر پختونخوا حکومت خپلې صوبې ته هیڅ توجه ورنه کړه او د صوبې ولس لپاره هیڅ قسمه کار ونه کړ. هغوی په تېرو 15 کلونو کې میټرو بس جوړ نه کړ او اوس یې جوړوي. د خیبر پختونخوا د حکومت کارکردګي د نشت برابره ده. بل خوا زموږ حکومت په کراچۍ کې امن پر ځای کړ، په ملک کې موترګري ختمه کړه، موټروی مو جوړ کړ او چین پاکستان اقتصادي پروژه مو پیل کړه. خبر پختونخوا حکومتي ګوند تاریخ انسان به د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو په تېرو وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځینې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتین پرون مشال ډوته وویل چې دا خبره د منلو وړ نه ده چې د پاکستان 22 ادارې د نقیب مسجد په وجنه تورن پولیس چارواکي راو انوار نشي نیولې. منظور زیاته کړه چې د وطن کارت ختمول، د ځینو لا درکه کسانو خوشي کېدل، جنوبي وزیرستان له ماینونو په پاکولو کار تېزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړي. خو په قبایلی سیمو کې د کرفیو نه لګولو تر څنګ یو شمېر نورې غوښتنې لا هم نه دي منل شوې. منظور پښتین وایي امکان شته چې د غورځنګ لومړۍ عوامي جلسه یې د روانې میاشتې په 25 په کوټه کې وشي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوه کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې د لمانځه غونډې پر مهال وکړه. نوموړی وایي په راتلونکو 40 میاشتو کې هغه څه چې زه یې غواړم دا دی چې ټول افغان کډوال له پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته راشي. موږ غواړو خپل ټول لومړیتوبونه بدل کړو څو افغان کډوال له پاکستانه بیرته راشي. ولسمشر غني زیاته کړه چې افغان حکومت نه غواړي د افغان کډوالو د کړنو په اړه پاکستاني چارواکو ته یوه پلمه پاتې شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د پاکستان کابینې د جنوري میاشتې په وروستیو کې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د اوسېدو پخوانۍ موده د 2 میاشتو لپاره وغځوله. د یورپي شورا د بشر حقوقو کمیټې پرون د سویډن په حکومت غږ وکړ چې افغانستان مهاجرو ته د پناه غوښتنې پر شرایطو لګیدلي محدودیتونه کم کړي. د سویډن حکومت په 2015 میلادي کال کې په یورپ کې د مهاجرت د بحران له امله پر پناه غوښتونکو محدودیتونه ولګول. د بیلګې په ډول د سویډن حکومت له پناه غوښتونکو د خپلو کورنیو سره د یو ځای کېدو حق اخیستی و. د سویډن حکومت غوښتل چې په دې ډول هغه هیواد ته د پناه غوښتونکو د ورتګ مخنیوی وکړي. د برتانیا وزیر اعظم تریسا می په اروپایي اتحادیه کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړ. مینن د میونخ امنیتي کانفرنس ته وویل چې د 2018 کال د جون میاشتې انتخاباتو له نتیجو نشي په شا کېدی. می زیاته کړه، موږ اروپایي اتحادیه پریږدو او په دویم ځل د ریفرنډم کولو یا پر شا د تلو له سره سوال نه پیدا کیږي، او زما په فکر دا ډیره مهمه ده. تمه وه چې له اروپایي اتحادې د برتانیا وتل او په راتلونکي کې د اروپایي اتحادې له غړو هیوادونو سره د برتانیا اړیکې به د یادې امنیتي غونډې د نن ورځې د ایجنډا د سر موضوع وي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر سیگمار گیبریل وایي چې په مشرقي یوکراین کې د ملګرو ملتونو امنیتي میشن قایمولو سره به کیدی شي په ورو ورو له روس څخه د بندیزونو لرې کولو ته زمینه برابره شي. گیبریل دغه څرګندونې نن په دویم ورځ د میونخ امنیتي کانفرنس پرانستې پر وخت وکړې. په دې کلنۍ غونډه کې د نړۍ مشران، اعلی چارواکي او پالیسیو ماهرین برخه اخلي. د جرمنی بهرنیو چارو وزیر وویل په مشرقي یوکراین کې د روس ملاتړ او بلتون غوښتونکو وسلوالو د یوکرین حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې ودرولو لپاره باید ټولې لارې وکارول شي. او د جنوبي کوریا په پیانگچانګ کې د ژمي اولمپیک لوبې روانې دي چې پکې پرون پر واورې د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس هناهاسکا د سرو زرو مډال وګټلو. د چین دوه لوبغاړو پرله پسې د سپینو زرو او زیړو مډالونه ګټلي. دوتر دی محل مشال خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علم مومند درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ، د پاکستان یو عدالت کسور ماشومې زینب قاتل ته سلور وارې د مرګ سزا اورولې. سعودي عرب ته د پاکستان لخوا پوځي دستې لیږلو باندې د هیواد په سینټ کې بحث شوې ده. یو کارپوه د ګام ته سرنګ ګوري. د پښتون تحفظ تحریک مشر وایي که څه هم له حکومت سره خبرو یې نتیجه راوړې، خو په راتلونکو ورځو کې به جلسې پیلوي.
تفتیش لا تر اوسه پر کمیټی نه جوړه شوې. او بل خبره، موږ کوم دا به در کشوي کسانو کړي و، هغه په حق باندې زموږ خبره رواني. ما انصاف کولو کار او پیغه باندې هم نتیجې رواني.
د افغانستان په خوست ولایت کې په یو غونډه کې په سوله کې د ځوانانو په کردار خبرې شوې.
ځوانان دي چې یو وطن ته حرکت ورکوي، وطن به جوړوي. دوی باید تعلیم وکړي، اتفاق وکړي، او ټول په ولو سي په وای اتحاد شي.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. نن په لاهور کې د ترهګرۍ ضد عدالت زینب انصاری د پیښې مرکزي ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د پنجاب حکومتي وکیل په دې اړه وایي چې عدالت مرکزي ملزم عمران علي ته د بیلابیلو جرمونو په سر سلور ځله د مرګ سزا اورولې ده. د زینب انصاری کورنۍ د عدالت پر فیصله د خوشحالۍ څرګندونه کړې ده. تفصیل د انیس اجمل نورو. په لاهور کې رتراګرۍ ضد عدالت د اوه کلنې ماشومې زینب د وژلو جنسي تیری په تور عمران علي ته څلور ځلې د مرګ سزا واوروله. د کسور سیمې زینب د جنوري په څلورمه لا درکه شوې وه. د جنوري په نهمه یې مړې په یو ډیران وموندل شو. د پنجاب حکومتي وکیل قادر احتشام د عدالت تر پریکړې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې عدالت عمران علي ته د هغه د بېلابېلو کړنو په جرم دا سزا واوروله.
ملزم ته څلور ځله د مرګ سزا واورول شوه. لومړی د مرګ سزا ورته له دې وجې ورکړل شوه چې هغه یوه ماشوم وژلې. دویم د مرګ سزا د تښتونې. دریم چې هغه پر یوې ماشومې جنسي تیری وکړ. او څلورم دا چې هغه له یوې ماشومې سره ناسم چلند وکړي. بلخوا دې ملزم ته د یوې ماشومې د مړي خرابولو له وجې هم د لسو کلونو د بند او سره د جرمانې سزا واورول شوه.
بلخوا د زینب پلار مدثر د عدالت پر دې فیصلې د خوشحالۍ او اطمینان څرګندونه کړې ده. نوموړي تر عدالتي پریکړې وروسته رسنیو ته وویل،
د ټولو نه وړاندې خو زه د رسنیو مشکوره یم. د کومې ورځې نه چې زینب تښتول شوې وه او نن تر فیصلې ورځې پورې میډیا زموږ ملګرتیا وکړه. موږ د نننۍ فیصلې په اړه مطمئن یو، خو زموږ له حکومت یې وغوښتنه ده چې ملزم ته د خلکو مخکې په ډاګه سزا ورکړل شي.
وکیل احتشام قادر وای نن دا ورېدنې پر مهال د ملسم او د زینب خپلوان موجود وو. نوموړي زیاته کړه چې د زینب قاتل نه نور جنکو سره هم جنسي تیرې کړې وو چې پای کې دوه ژوندې دي او وو مړې شوې دي. احتشام قادر د عمران د سزا د اپیل په اړه وویل چې د سزا نه پس قاتل د اپیل لپاره 45 ورځې وخت لري. د احتشام قادر په وینا دا لومړی ځل دی چې د پاکستان په تاریخ کې پر ساینسي بنیادونو یو کس مجرم پیژندل شوی او هغه ته سزا ورکړل شوې ده. تیره میاشت د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف ویلي وو چې د وینې نمونې د ټیسټ وروسته ثابته شوې ده چې عمران علي د زینب قاتل دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان لخوا سعودي عرب ته د پوځیانو لیږلو خبره باندې د دغه هیواد د سینټ په غونډه کې بحث شوې ده. پرون د غونډې پر مهال د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر په حکومت ټینګار وکړ چې باید د پوځ د لیږلو په اړه پوره وضاحت وشي، خو حکومت وایي چې عسکر به د سعودي عرب پوځیانو ته روزنه ورکوي. تفصیل د مجید بابر په رپورټ کې دی.
د پاکستانی پوځ لخوا هغه بیان چې سعودي عرب ته به د روزنې او مشاورت په مخه نور سرتیری استوي د دغه هیواد په پارلیمان کې تاوده بحثونه راپارولی دي. تیر ورځ په سینټ کې د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر فرحت الله بابر په یو پام کوونکي یا توجه دلاو نوټس کې وویل چې په دې موضوع نور تفصیل په ډاګه کېدل د ولس په ګټه دي او باید ایوان کې په دې اړه خبرې وشي. سینټ کې د وینا پر مهال ښاغلي بابر زیاته کړه چې د ایس پی آر د خپور شوي بیان په تناظر کې دا خبره په ډاګه ده چې دا پرمختګ د پوځ د مشر جنرل قمر جاوید باجوا او په اسلام آباد کې د سعودي سفیر ترمنځ د ملاقات نه پس شوی دی او د دې نه مخکې د پوځ مشر د سعودي عرب درې ورځنۍ دوره هم په ډېره خاموشۍ سره کړې وه. په تیرو دوو میاشتو کې سعودي عرب ته د جنرل قمر جاوید باجوا دا دویمه دوره وه. فرحت الله بابر وویل چې حکومتي وضاحت په دې معامله کې ځکه ضروری دی چې د پوځ په بیان کې د سرتیرو شمیره نه ده ورکړل شوې چې څومره سرتیري به استول کیږي او څومره وار له مخه سعودي عرب کې موجود دي، خو د بیان نه داسې معلومیږي چې د یو ډویژن نه لږ کم استول کیږي او په دومره لویه شمیره کې سرتیري بل هیواد ته د استولو هدف ولس ته په ډاګه کړل شي. ښاغلي بابر د سینټ غونډې ته زیاته کړه چې د سعودي عرب اتحادي یمن د خانه جنگۍ له امله سیاسي جنگ بایللی دی او د سعودي عرب لخوا بندیزونو او هوایی بمبارۍ دغه مسله نوره هم کړکېژنه کړې ده، نو د دې له وجې دا یو ستونزمنه مسله ده او باید تفصیل یې په ډاګه شي. فرحت الله بابر وویل چې په دې نږدو کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د یمن د حوثي یاغیانو غندنه کول او د هغوی لخوا په سعودي عرب راکټي بریدونه د دغه هیواد سلامتۍ ته خطر بلل هغه څه دي چې ترې څرګندېږي چې پاکستان په دغه شخړه کې د سعودي عرب تر شا ولاړ دی. فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې دا ډاګه کېدل ډیر ضروری دي چې د پوځ استولو پریکړه چا کړې ده. د فرحت الله بابر په خبرو د سینټ چیرمین میا رضا ربانی د دفاع وزیر خورم دستګیر ته امر وکړ چې ایوان ته د حاضر شي او د دې پوښتنو ځواب دی ووایي، خو ښاغلي دستګیر پاکستانی ټلویزیونونو ته ویلي دي چې دا سرتیری سعودي عرب ته د روزنې او مشاورت لپاره استول کیږي.
تاسو رپورت کې واوریدل چې د پاکستان پوځ سعودي عرب ته د پوځي دستې د استولو اعلان کړی دی. د پاکستان په سینټ کې په دې معامله بحث پورته شوی او له حکومت وضاحت غوښتي چې مکمل تفصیل دی ورکړل شي چې دا فیصله چا کړې او د څه مقصد لپاره کړې ده. کسان پوځ بیا وایي چې دا دسته د پوځیانو د روزنې او مشورې د دندې لپاره لیږل کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو له کارپو بریګیډیر سات سره مرکه لرو چې په سر کې ترې د دغه فیصلې په اړه پوښتل شوی دی.
د پاکستان او سعودي عرب کوم چې سیاسي تعلقات او سفارتي تعلقات دي هغه ډېر ژور دي او فوجي تعلقات هم ډېر نږدې شوي دي. د مخکېن پاکستان فوج چې کوم دی نو هغه په سعودي عرب کې پاتې شوی دي. پورا بریګیډ او سره د توپخانې یونټ وي، داسې انجینیر یونټ وي، ایر ډیفنس یونټ وي، دا خو مخکېن داتې او په دغه کې پاتې شوي دي. هلته اوس تاسو سره خو شوې ده چې فوج به ځینې او دوی به سعودي عرب ته دغه ورکړي، دا اطمینان ورکړي چې موږ فوج درلیږو. ما خیال دی چې دغه فوج به د سعودي عرب د سرحداتو نه بهر استعمالي. یمن جګړه کې پاکستان مخکېن دغه دلچسپي نلري او نو د هغه څه فوجي حل شته دی. پاکستانی چې کوم چارواکي دي هغه په دې باندې پوهېږي چې د جنګ فوجي یو بریګیډ سره د یمن د جنگ حل نه راوځي. دا به د سعودي عرب سالمیت ته که خطر پېښېږي او که د هغې سیاسي حکومت ته خطر پېښېږي، د هغې لپاره یو سټیبلټي فیکټر دی. سعودي عرب د پاکستان سخت وخت کې چې کوم دی نو هغه په کار راغلی دی، دا پاکستان به خامخا د هغې څه نه څه دغه خوري، د هغې جواب وبور دی.
پاکستان وایي چې دغه چې کوم کنټینجنټ دوی لیږي، دا د دوی د فوج ته به مشورې ورکوي او صرف مشافرتي حیثیت لري. نو تاسو یې سره اتفاق کوئ دا به صرف داسې
ما خندا عام دغه لپاره به وي چې دا مشورې ورکوي، دغه ورکوي دې بس دغه خو وي یو فوجي قابلیت به هم وي. زما خپل دغه دا د خبر خو نه یم چې د څه نوعیت لوزنامه شوې ده.
او پاکستان مخکې که تاسو ته یاد شي په سعودي عرب باندې د حوثي یاغیانو لخوا د راکټي بریدونو غندنه کړې وه، او مخکې بیا پارلمان دوی داسې په یوه خوله فیصله کړې وه په 2015 کال کې چې د یمن په جګړه کې به دوی بې طرفه پاتې کیږي. نو بیا چې دوی دا غندنه کوي، نو آیا دا څرګندوي چې پاکستان په دغه جګړه کې بې طرفه دی، د چا پلوي نه کوي؟
نه ګوره، هغه پاکستان خو زما په خیال باندې سعودي عرب دغه جغرافیایي دغه د سالمیت دا بغیمانه حمله ده، او سعودي عرب سیاسي طور باندې او جغرافیایي طور باندې موجوده شکل کې د پاکستان کور انټرست کې ده. نو اب دا غیر خپل کور انټرست پاکستان په دفاع کوي، نو چې بار نه په حمله کوي دا فوج چې ماته اوس تک موي چې د فوجي قابلیت یې نه کو په سعودي عرب باندې پس مکه باندې حمله وشو یا سپریتو شو یا څه نه کې بدا بالکل یې سبب پکې اخلي. پاکستان بل خپل مفادات او دفاع کوي او سعودي عرب د پاکستان مفادو کې.
او دې ستا اوریجنل یا سیمایز امپلیکیشنز یې نه اثرات
کله زما خیال باندې دغه سره ایران سره بس نه څه د دې خبره تشویش به وي، او هغه زما په خیال باندې ایران په دې باندې پوهېږي چې د پاکستان سره څه مجبورې دي، او هغه دې حد ته نه دي چې یعنې د سعودي عرب د سرحداتو نه بار د ایران مفاداتو نه څه نقصان ورسي، کو هغه په شام کې دی او هغه په یمن کې دی. نو دا خو پاکستان ویلي دي چې دا د سعودي عرب د سرحد نه بار نه استعمالي. د فوج سره لکار ایراني سفیر سره ملاقات هم کړی، نو هغه زما خیال دی چې دا اطمینان ورکړي چې د ایران باندې به د څه منفي اثرات نه وي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. امریکا غواړي پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. امریکا داسې اشاره ورکړي چې ګواکې د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار له یوې ادارې نه دغه غوښتنه کړې ده. د ادارې غونډه راتلونکې اونۍ په فهرست کې کیږي. بلخوا پاکستان د دې اقدام په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي او دریځ لري چې په دې اقدام سره به معیشت ته تاوان ورسي. دا چې د دې اقدام به په راتلونکي کې پر پاکستان څه اثر وشي، تفصیل په دې رپورټ کې واورئ. په پاکستان کې د امریکا په هغه اقدام اندېښنې پیدا شوې دي چې داسې اشاره ورکړي ګواکې دغه هیواد د ترهګرۍ تمویلونکو په سار لیست کې ورګډول غواړي. دا اندېښنې پس لغې رامینځته شوې کله چې دا معلومه شوه چې امریکا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په نوم د مالی چارو د سار یوې ادارې نه غوښتي چې پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې ورګډ کړي چې پکې د ترهګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو سار کیږي. د زیارت په ورځ ناوخته د امریکا د بارنو چارو وزارت ویاندې هیدر ناورټ همدې طرف ته په اشاره کوله ویل
دی انټرنیشنل کمیونټی هاز دی سورت اف لانګ سټانډینګ
نړیواله ټولنه د پاکستان حکومت په اړه د ډېری مودې راهیسې اندېښنې لري. زمونږ په فکر دوی د تورو پیسو سپینولو مخنیوي، د ترهګرۍ خلاف او دغه شان د ورته حساسو مسئلو په اړه په ګامونو پورته کولو کې نیمګړتیاوې لري. ناور 12 دغه کاری ډله باوري کوي چې د ترهګري او غیر قانوني پیسو د سپینولو خلاف جدي ګامونه پورته کړل شي. د ناورټ په خبره د مالی چارو د سار ادارې سره چې د دوی کمی خبرې شوې دي هغه لا نشي په ډاګه کولی. ټاکل شوی چې د مالی سار د ادارې غونډه راتلونکي هفته په پاریس کې وشي چې به پکې په دې موضوع بحث کیږي. په عین حال کې پاکستان ویلي د امریکا دغه اقدام اندېښمن کړی دي. د بارنو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې په 19 خبري غونډه کې ویل داسې اقدامات د پاکستان اقتصادي ودې ته نقصان رسوي. هم د دغو منفي اثراتو خبره په پیښور کې کارپو اعجاز خټک هم کوي او وایي کچاري داسې اوښول نو د پاکستان د اقتصاد لپاره به ښه نه وي.
پابندی نه لگی بالکاس نه کیږي پاکستان کی فائنینشل تعلق یا پیسی بنا ہوگی کو شرائط بھی نو سخت کو مخی دو زلہ سوچ کو اس بو لگ گلا سوچ کئی معلومات بخی بیا بو پیسی داغا سی پاکستان کا سہل پر کولو یا مختلف سپورٹ کی وجہ سے دی اثر بو پبالے ٹریک ممکن ہے اغاز او پرایویټ کمپنی چې بزنسز یې انټرنیشنل دي ای وبل خپل ویل شي. نو مسله دا چې پاکستان کې کوم اکونومک سچویشن دی او چې کله خلک خپل ویل شي لګروم شو او امریکا مې مالو پاکستان کې شو راکو ان شو دی اغا کمیر آلولو او لګروف پاکستان لپاره دا ډیر لوی نقصان دی.
د اعجاز خټک په خبره پاکستان دریز لري چې د طالبانو خلاف ل خپل وس سره سم کاروایی کوي او که داسې مالی تکلیفونه راشي نو د دغو ډلو خلاف د جګړې قوت به خراب شي او ترهګري به سیوا شي. خو نړیواله ټولنه وایي چې له پاکستان سره ډیر امداد وشو خو د وسلوالو خلاف د خپل وس مطابق کار نه کوي. برطانیا، فرانس او جرمني د امریکا د دغه اقدام ملاتړي دي. بلخوا د رویټرز خبري اژانس یو رپورټ له مخې پاکستان کوشش کوي چې ځان په دغه فهرست کې له شاملېدو بچ کړي. همراوانونه پاکستان د ترهګري خلاف قانون کې ترمیم وکړو او په جماعت الدعوه او فلاح انسانیت فاؤنډیشن نومې ډلو باندې بندیزونه ولګول چې وار له مخه د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنه او سخت دریسي
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو ګړې
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دو بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وایي پلان لري چې په راتلونکو څو ورځو کې جلسې پیل کړي او ډومبه جلسه به په کوټه کې وي. منظور پښتین وایي دا وخت له ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دی خو د ده په خبره هم دا ستونزې دي چې د دوی قوت نور هم سیوا کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ وایي ځینې غوښتنې منل شوې دي خو لا هم ډېرې پاتې دي. نور تفصیل له اسرار المؤمن نه په دې رپورټ کې اورو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي پلان لري چې پر 15 نیټه په کوټه کې جلسه وکړي. منظور پښتین وایي د جلسې لپاره تیاری د عدم تشدد د اصولو پر رڼا کې نیسي او په مختلفو سیمو ګرځي او د لړکې کمپاینونه کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور وایي ځینې غوښتنې یې منل شوي خو لا هم ډېرې پاتې دي.
خو ګوره روان ول تر اوسه ګرځي، مرګونه وشول، پښتانه مړه شول، چا مړه کړل؟ تفتیش ته وشي، دغه تفتیش لا تر اوسه پر کمیټې نه ده جوړه شوې. او بل خبره مونږ کوم دا بدرګه شوی کسانو کړی و هغه په حق نه بنځم خبره روانه دي او څنګه څه ریزلت هم را روان دی. کوم چې دا ماین صفه کولو کار په هغه باندې هم نتیجه روان دي او ځای پر ځای هغه ماین صفه کول شروع شوی دي. او چې کوم د موضوع خبره واه هغه هم ارزونه وشو. او چې کومه خبره د کرفیو د تشدد ده د وزیرستان پر خو دا خبره سم روانه ده خو هلته اوس خبرونه راځي چې اورځه ایجنسی کې بیا کرفی او لګیدل ده.
پښتون ژغورنې غورځنګ د فروری په 10 په اسلام آباد کې خپل درنا تر هغو وروسته ختم کړه چې دوی په خبره حکومت ورته په لیکلې بڼه ورکړل چې غوښتنې به یې ومنل شي. دوی غوښتنه کوله چې په کراچۍ کې د نقیب مسجد په قتل تورن پولیس افسر راو انوار دی ونیول شي، فاټا دی له ماینونو پاک کړل شي، له درکه کسان دی عدالت ته حاضر کړل شي، په فاټا کې دی پر پوستو د خلکو زورول او کرفیو لګول بند کړل شي او د ماورا عدالت وجنو په اړه دی عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشره سمرین خان وزیر وضاحت ورنکړ خو دومره یو ویل چې ځینې خلک اوس د دوی پر ضد سازشونه کوي.
اوس په مشر او په کشر کې ډیر غټ یو د نظریاتي فرق راغلی دی. هغه کشر دوره گزاره وس نه سکوله، هغه یو اوس بدلون غواړي او شه بدلون غواړي، هغه امن غواړي. نو په دې کې د صبر ډیر زیات ضرورت دی. تاسو وخت نن هم جرګه روانه ده پټان کې، هغه کې د موږ گرفتاری خبره کیږي چې دا چې کوم علاقان دي زموږ خلاف اختي. نو په دې کې به صبر ډیر زیات ضرورت دی. موږ به په جذبات باندې نه کوو، موږ د مشرانو ته به عزت ورکو، پوهاو به کنه چې دا موږ لپاره څومره اهمیت لري.
خوردی غورځنګ یو بل مشر علمزی مسجد بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي ټول پښتانه مشران او ځوانان له دوی سره ولاړ دي. نوموړی وایي د پر امن احتجاج کولو پرته له دوی سره بل لار نشته.
او زه پر امید د خپل قوم نه یو او د خپل ځوانانو نه یو چې انشاءالله موږ به کاغذ دغه رنګه پورته کوو نو ستونزې به ختم کیږي. او کاغذ نه کو پورته که داسې ډېر تحریکونه هم چک شي په وخت وخت او نور هغې به ریزلټ نه راوځي. خو دغه دا تحریک چې تیمه ده دغه به موږ کمو نه، دغسې به جاري ساتو، دغه شعور به دغسې جاري ساتو او اواز به دغه رنګه موږ پورته کوو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مسعود ځوانانو درې کاله مخکې هغه وخت جوړ کړ چې کله دوی خپل سیمې ته لکډوالۍ ورستانه شول، نو هلته کې پرې په ځمکه ښخ شوي بمونه چاودېدل پیل شول. د دې غورځنګ یو جوړونکی علمزی مسید وایي دغه ماینونه د جنگ دوران په ځمکه کې ښخ کړل شوي وو او دوی له دې پر ضد غږ راپورته کړ، چې بیا ورسره هغه ځوانان اهم ملګري شول چې په قبایلي سیمو کې یې د لادرکه کسانو فاټا اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره کمپاینونه کول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1318 او 15118 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د نقیب مسعود پلاروای د زوی په وژنه تورن پولیس چارواکي راوانوار ته به ضرور سزا ملاويږي. دا په داسې حال کې ده چې راوانوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نه شو، چې له وجې د تا د عدالت سپکاوي نوټیس جاری کړل شو او عدالت د نقیب مسعود په وژنه د تورن راوانوار د نه نیولو فیصله واپس واخیسته. سره سره د پوځي ولسي خفیه ادارو سربیره وفاقي تحقیقاتي ادارې او اف سي ځواک ته هم حکم وکړ چې د انوار په نیولو کې له پولیسو سره همکاري وکړي. دا چې راو انوار تر اوسه ولې نه دی نیول شوی، په دې اړه د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
د نقیب مسید پلار وایي هغه تمه لري چې د زوی قاتلان به یې ونیول شي او دوی ته به انصاف ملاو شي. پرون له رسنیو سره په خپلو خبرو کې محمد خان مسید تور پورې کړ چې راو انوار د زوی قاتل دی. نوموړی وایي نقیب الله زما زوی دی، هغه بې ګناه دی، راو انوار ظلم کړی او دغه ظلم خلاف موږ سپریم کورټ ته راغلي یو. له سپریم کورټه موږ انصاف غواړو. زما یقین دی چې موږ ته به انصاف ملاو شي. دا براس حال کې دا چې راو انوار د حفاظتي ضمانت ترلاسه کولو باوجود پرون سپریم کورټ ته حاضر نشو. پرون د چیف جسټس په مشرۍ دوه کسیزه جرګګۍ چې کلا د نقیب مسید د مقدمه اوریدنه کوله، نو د سند پولیسو مشر ایډي خواجه ورته وویل چې راو انوار څو ورځې مخکې په خپل اړه د سره د واتس اپ لارې رابطه وکړه او دوی ته یې باور وکړ چې په 14 فروری به عدالت ته حاضرېږي. خواجه وویل چې له پولیسو او استخباراتي ادارو سره داسې معلومات نشته چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ خبرې کړې وي. خو د پېښور پولیسو یو پخوانی مشر ملک نوید بیا له دې سره اتفاق نه کوي او وایي که څه هم راو انوار ډېر هوښیار دی او نیول به یې ګران وي، خو اوس داسې ټکنالوژي شته چې ډېر په اسانه دا معلومولی شي چې راو انوار له کومه ځایه په واتس اپ، موبایل یا نورو وسیلو خبرې کړې.
ټیکنالوژي دوره اډوانس ته چې دی ټریس کوي شي څه کارونه معلومه راغلي واتس اپ باندې، نو دی وی چې موږ سره دا فیسیلیټي نشته. خو فیسیلیټي خو ماخال دی چې اډوانس دوره دنیا دوره اډوانس ته چې سوشل میډیا باندې کم شي چې کیږي نو واپس ټریس کیدی شي، نو هغه کې په کار دی لګ دی مینه تو کیو شه پتو لګي.
ملک نوید زیاتوي چې څومره د نقیب مسید د قاتلانو په نیولو کې زن راځي، نو همره د سند پولیسو شهرت ته تاوان رسیږي. نوموړی وایي کچېرې راو انوار له پاکستانه بهر تللی وي نو هم یې راوستل اسان دي، ځکه چې پاکستان له یو شمېر هیوادونو سره په دې لړ کې معاهدې لري.
کم ملک دے لینڈ کرے کتل تنا ایلیگل وتے دے افغانستان تے ایران تے التنا وتے دے، نو بیا خدای جے ٹھیک کم ملک دے آغا پتو کی دے یو ای دے کہ لندن دے گھر دے دے نوے نہ پتہ لگی دے شی بیا اے دے التا گئی سرے دے شروع وی دے لوکل ہر کول تے پرابلم نہیں وی پتہ لگا والو
تے نہ کہ مسجد قاتلانو دے نیول لپارا تحریک چلون کو پ وار وار مشال دو تے ویلی چے سن حکومت پدے کار کی جی دین دے تے دوی پ خبرہ زکہ چے راو انوار لزینو سیاستوالو سرا ډیری خی اڑی کی لری. خو د سند حکومتي ګوند یو مشر سید غنی بیا لمشال له سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړی وای چې لدې مسلې ځنی خلک سیاسي ګټه اهم پورته کوي. یادې وي چې د جنوبي وزیرستان ځوان نقیب مسید د جنوري په 14 په کراچۍ کې د هغه وخت د ملیر پولیسو یو چارواکي راو انوار له ترګرو سره د تړاو درلودو په تور وجلو، خو وروسته د پولیسو یوې تحقیقاتي ډلې وویل چې نقیب بې ګناه دی.
ستونزه او سرکار
لچترالا تر بولانا
د پښتنو په هر ستونز نظر.
هر چارواکی ستاسو په مخ کې جواب دی. هر ګل پورس په کم یولس بجې
او د هرې چهارشنبه پورس په باندې دوه بجې. لما مجید بابر سره
د ماخام پنځ نیمې بجې وشوې. لنډ خبرونه له اسرار عالم مومن نورو.
د لاهور ترګری مخنیوي او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو امر کړی. نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبري اعلان کړل چې عمران علی ته دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر حق د جنسي تیری، قتل او د ترګری د خو لاندې ورکړل شوې دي. د جنوري په نهمه د پنجاب په قصور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاري مړه وموندل شو. د دې وروسته پولیسو عمران علی له زینب سره د جنسي تیری او وژنې په تور گرفتار کړو. پښتونوج غورنې غورزنګ مشر وایي د لانګ مارچ نه وروسته حکومت لا هم د دوی ځنې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتین پرون مشر ډوته ویل چې د وطن کارت ختمولو، د ځنې لدره کسانو خوشی کېدل، جنوبي وزیرستان لمنونو په پاکولو کار تیزول هغه غوښتنې دي چې حکومت له جمله سره سم پر کار پیل کړي. خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو نه لګولو ترڅنګ یو شمېر نورې مطالبې لا هم نه دي منل شوې. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اشرف غني دا خبره نن له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 9 کلیزې د لمانځ غونډې پر مهال وکړه. د برتانیا وزیر اعظم تریسا مې په اروپایي اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو ترسره کولو امکان رد کړ. مې نن د میونخ امنیتي کانفرنس ته ویل چې 2014 کال د جون میاشتې د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی. او د جنوبي کوریا د پیانګ چانګ په اولمپیک لوبو کې پرونه پر واوري د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بیلاروس لوبغاړي د سرو زرو میډال وګټو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې اسرار علي مومن درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال عبدالحی کاکر د پاکستان کورنۍ او رسپانې لوستې دي او د مختلفو اداریو مهم ټکي تاسو ته دروړو.
د پولیسو لخوا د نقیب الله مسعود تر وژنې وروسته چې په کراچي او د هیواد په نورو برخو کې د ماورای عدالت وژنو په اړه کم بحثونه پیل سوي، د پاکستان ډان ورځپاڼې د نن اداریه هم په دې اړه لیکلي چې عنوان یې دی ماورای عدالت قتلونه. ورځپاڼه د تیرې ورځې د خپل یو تحقیقاتي رپورټ حواله ورکوي چې د نقیب مسعود په وژنه کې د تورن پولیس افسر راو انور په اړه دی. اداریه وایي چې رپورټ د راو انور او د ملګرو هغه جرمونه، قتلونه او تښتونې په ډاګه کړي چې ټول اولس یې ولړزولی. ډان وایي باید نور د پولیسو تر قانون بالاتره کړنې ختمې سي. خو اداریه وایي رښتیا خبره دا ده چې په دې لړ کې هغه وخت ځکه ډېر نسي کېدلی چې د دغې سي جرمونو په کولو کې سیاسي او امنیتي ادارې له پولیسو سره ملګري وي. ورځپاڼه وایي چې د نقیب مسعود وژنه یوازینۍ پیښه نه ده، بلکې که د راو انور په اړه مکمل تحقیقات وسي نو یقیني خبره ده چې نور به هم ډېر لړزونکي ثبوتونه مخې ته راسي. بلخوا د نیشنل ورځپاڼې بیا د فوج د هغه اعلان په اړه لیکلي چې ویلي وو په فاټا کې د وطن کارت ختمولو امر کړی. ادارې وایي چې وطن کارت د پاکستان د آئین 15 مادي خلاف عمل دی. دا شک هر شهري ته په آزاد پښه د ګرځېدو بنیادی حق ورکوي. د نیشن وایي چې دا په اسلام آباد کې د پښتون لانګ مارچ یا درنورکونکو یو غوښتنه وه چې د پوره کولو لپاره د پاکستان فوج مشر ډېر پر وخت ګام واخیست. ادارې وایي چې که څه هم د فوج ویان داوه کوي چې د وطن کارت مقصد خلکو ته معاوضه ورکول دي، خو د ورځپاڼې په وینا هغه دا ونه منله چې د دې کار له وجې د خلکو په تګ راتګ کې رکاوټ یا خنډ هم پیدا شوی دی. ورځپاڼه وایي دغسې ګامونه په خلکو کې د ریاست او ادارو خلاف نفرت پیدا کوي. خو د نیشن وایي چې د فوج د مشر جنرال باجوا دا ګام د ستاینې وړ دی، خو باید نوموړی له دې سره سره په اسلام آباد کې له درنورکونکو سره شوې نورې ژمنې هم پوره کړي چې پکې یوه هم د لادرکه کسانو ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. رویټرز خبری ایجنسی د امریکا لخوا پاکستان د ترګرو د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې د شاملولو او ګارډین ورځپاڼې د پاکستان لخوا د افغانستان سره په پوله د اسغن تر غزولو په موضوع رپورټونه خپاره کړي دي. شاهین بونیری د دوانو رپورټونو مهم ټکي لوستي دي او تاسو ته در اوروي.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي امریکا او اروپایي اتحادیانې د مالی بدعنوانو پر ضد نړیوالې ادارې فینانشل اکشن ټاسک فورس ته ویلي چې پاکستان د ترهګرو سره د مالی مرسته کوونکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړي. د ټاسک فورس غونډه بار روانه ونه په پیرس کې کیږي. دا اقدام دغه ستراتیژي برخه ده چې لمخې امریکا په پاکستان د وسلوالو ډلو سره د اړیکو پرې کولو لپاره فشار اچوي. پاکستان دغه تورونه رد کړی دي. خبری ایجنس تا بینکرانو او چارواکو ویلي کچرې د پاکستان نوم د ترهګرو د مرستیالو هیوادونو په فهرست کې شامل شي نو اقتصاد به ډیر اغیزمن شي. د اقتصادي چارو یو پوه رویټرز ته ویلي که پاکستان په دغه فهرست کې شامل شي نو بیا به ورسره نړیوالې اقتصادي ادارې کاروبارونه پر مخ نشي وړلې. پاکستان تیره اونۍ د ترهګرۍ پر ضد په یو قانون کې بدلون راوست چې له مخې حکومت د حافظ سعید په مشرۍ د ځینو سازمانونو پر ضد بندیزونه عملي کړي دي او اساسي ورلا په خپل کنټرول کې اخیستي دي. واشنگټن حافظ سعید د هند په ممبئی کې په ترهګرو بریدونو تورن ګرځولی دی. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې لیکلي پاکستان د امریکا ولسمشر ټرمپ ته ویلي چې د پاکستان افغانستان ترمنځ په پوله د ازغن تار لګولو په کار کې ورسره مالی مرسته وکړي. د پاکستان د قومي سلامتۍ سلاکار ناصر جنجوا ورځپاڼې ته ویلي په 1300 میله اوږده پوله د ازغن تار لګولو سره به د وسلوالو د تګ راتګ او ترهګرۍ مخه ونیول شي. جنجو زیاته کړې پاکستان غواړي چې ولسمشر ټرمپ د دغه کار لپاره مالی مرسته وکړي. د ازغن تار په غځولو به 1522 میلیونه ډالره خرڅ راځي. یو پوځي چارواکي ګارډین ته ویلي پاکستان لور ته په پوله به 1,116 پوستې او 1,434 قلې جوړولې شي. پوځي چارواکي وایي پلان لري چې د ازغن تار غځولو کار تر 2019 کال پای ته ورسوي.
خزی د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وي نو ټولنه پرمخ ځي. په داندې هلي خبرونه کې له فرخنده ست سره به واورې چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د جرمني په میونخ ښار کې نړیواله امنیتي غونډه پروند نړیواله امنیت ته کمزوري وضعیت او د اټومي وسلو د پراختیا د غوښ پاړه په بحثونو پیل شو. د غربي هیوادونو او روس کمزوري اړیکې او په یوکرین کې روانه جګړه هم د میونخ د نړیوال امنیتي کانفرنس د بحث له عمده مسلو دي. کانفرنس ته د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو او نړیوال سازمانونو مشران ورغلي دي. غونډه به د اتوار په ورځ ختمه شي. فرشته جلازه تفصیل راکوي.
په میونخ کې پرون د امنیتي کانفرنس په پیل کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوټرس د شمالي کوریا د اټومي فعالیت له امله نړیوالو ته خبرداری ورکړ او وی ویل چې نړۍ یو وار بیا د اټومي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ ده.
د سړې جګړې تر پای ته رسیدو وروسته موږ له اتومي ګواښ سره مخامخ یو. د یو اتومي کړکیچ له ګواښ سره مخامخ یو طبعا زما اشاره د شمالي کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت د اتومي وسلو او د لرې واټن ویشتونکو میزایلو پراختیا ته ده. په ټوله کې دا کار د نړیوالې ټولنې د غوښتنې خلاف او د امنیت شورا پر متعددو پریکړو لیکونو څرګند تیری دی.
کنفرانس ته په وینا کې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې پر شمالي کوریا حد اکثر فشار راولي او هغه هیواد اړ باسي چې له خپلو اټومي هڅو لاس واخلي. د ستولتنبرګ په وینا د شمالي کوریا د دولت مشر کیم یونګ اون د نړیوالو د غوښتنې خلاف د داسې میزایلو ازمایلو ته دوام ورکړی چې اټومي سروکې لږدولی سي.
شمالی کوریا د خپل اتومی پروگرام او د بالاستیک میزایلو پروگرام پراختیا ته دوام ورکړی چې موږ ټولو ته ګواښ پېښوي. د شمالی کوریا میزایل اوس د ناټو د ټولو غړو هیوادونو خاورې ته رسیدلی شي. پینګیانګ د واشنگتن په پرتله منشن ښار ته نږدې دی نو له دې امله باید موږ پر شمالی کوریا حد اکثر فشار راولو چې خپل اتومی پروگرام بند کړي.
شمالی کوریا د خپلو اټومي هڅو له امله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر شدیدو بندیزونو لاندې ده. د ناټو عمومي منشي پرون په میونخ کې په امنیتي کانفرنس کې د امریکا د ادعاو په اړه چې وایي روسیه د وسلو د کنټرول پر هغه تړون چې د سړې جګړې په پای کې شوی و سرغړونه کړې له مسکو وضاحت وغوښته او ویل چې روسیه باید له دې عمله د ناټو اندېښنو ته ځواب ورکړي. یان سولتنبرګ د اروپا د امنیت لپاره د ناټو تړون فعالیت ته اشاره وکړه. ویل
د ترانس اتلانتیک اتحاد تر ټولو پیاوړی، اغیزمن او داسې معتبر اتحاد دی چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی، ځکه د اړتیا پر وخت موږ ټول تیار یو چې د خپل ګډ امنیت ټینګولو لپاره هغه کار چې اړتیا یې ده وکړو.
د میونیخ ته نړیوال امنیتي کانفرنس تنظیمونکو ویلي چې په روانه درې ورځنۍ غونډه کې په نړۍ کې د اروپایي اتحادیې پر رول او له مسکو او واشنګټن سره د دې ټولنې د اړیکو پر څرنګوالي هم خبرې کیږي. د میونیخ امنیتي کانفرنس مشر ویلي چې نړۍ د بین الحکومتي بحران تر بریده رسیدلې او له سخت حقیقت سره مخامخ ده، ځکه ډېر کړکیچونه لا نه دي حل شوي او بې ثباتي روانه ده.
کالج چر تلاړه په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړ شي وي دي.
د دې خلاف منګه تر پاسې دل پکاره
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهه په ورځ غرمه پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. افغان حکومت د کابل پروسې په غونډه کې د سولې لپاره جوړ شوی طرح د غونډې له ګډونوالو سره شریکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د کابل پروسې د غونډې له ګډونوالو نه به د سولې لپاره ژمنتیا واخیستل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د سولې پروسې د دویمې غونډې لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
کابل با په څو راتلونکو ورځو کې د سولې په اړه د کابل د پروسې د یوې سترې غونډې کوربه وي. ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ له افغانستان نه د سرو لښکرو د وتلو د 90مې کلیزې نمانځ غونډې ته په وینا کې وویل، د کابل د پروسې په غونډه کې دا ځل د افغان حکومت لخوا د سولې د پروسې طرحه وړاندې کیږي. ښاغلی غنی وویل حکومت د 30 کلونو میراثي کړکیچونو د حل لپاره جدي هڅې کوي.
ما رای حل سیاسي میخوایم و در کنفرانس.
ولسمشر غنی وایي موږ سیاسي حل لار غواړو او د کابل په دویم کانفرنس کې د ملي وحدت حکومت د سولې په اړه خپل طرح وړاندې کوي. خو ملت هم باید پوښتنه وکړي، هغه څوک چې سوله نه غواړي، له یو چا سره تړلی، د خپلو ګټو په خاطر سوله نه غواړي، او یا دا چې شکایت لري. د دغه طرحې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله مند چې له دغه طرحې به هر اړخیزه ملاتړ وشي. د کابل پروسې دویمه غونډه د روانې میلادي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې جوړیږي. د تروریزم سره مبارزه او د سولې د خبرو څرنګه پرمخ بیول د دغه غونډې اصلي موضوعات ښودل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مستغنی وایي د دغه غونډې لپاره چمتووالی نیول شوی دی. دی وایي د 25 هیوادونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازی د غونډې ته بلل شوی چې ډیرو یې بلنه منلې ده. د کابل پروسې لمړی غونډه د روان مریض کال د جوزا په میاشت کې په کابل کې جوړه شوې وه. د یادو ناستو د جوړېدا هدف د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع رامنځته کول دي. د افغانستان جمهوري ریاست د تروریزم پر وړاندې په سیمه ییزه کچه مبارزه، د تلپاتې سولې راتګ او د تروریزم پر وړاندې یووالی د دغې غونډې لاسته راوړنې بللې دي. دا لومړی ځل نه ده چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په برخه کې غونډه جوړیږي، بلکه په 13 کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه په وار وار غونډې جوړې شوې. خود کارپوهانو په باور کومه څرګنده پایله یې نه درلوده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان لډلې بشیر بیژن وایي د حکومت مشرانو د سولې په اړه له جوړو شوې غونډو کومه ښکاره استفاده نه ده کړې. دی وایي لږ تر لږه دوی تر اوسه داسې اقداماتو ته نه دي رسېدلي چې نړیوالو ته دا انګېزه او باور ورکړي چې افغان حکومت د رامنځته شویو فرصتونو نه د خلکو په ګټه استفاده کړې ده. ښاغلی بیژن ټینګار کوي چې د سولې د راتګ او د ثبات د ټینګښت په خاطر باید یوه داسې تعریف شوې ستراتیژي جوړه شي چې نړیوالو ته د منلو وړ وي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی
دا سولې आवाज دی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري
د سولې پر لور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر طلال چودھری پرون د سینټ په غونډه کې ویل چې د طریقې طالبان پاکستان نیول شوی ویان احسان الله احسان تبا معافي نه ورکول کیږي احسان الله احسان په پاکستان کې د یو شمېر ترهګرو حملو چې پکې په 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول برید هم شامل وو ذمہواری منلې وه کله چې داسې رپورټونه خپاره شو چې ښایي حکومت احسان الله احسان ته معافي ورکړي نو د دې پر ضد د پېښور آرمی پبلک سکول په حمله کې د وژل شوو ماشومانو کورنو په پېښور هاي کورټ کې مقدمه وکړه د دغه مقدمه وکیل فضل خان اډوکیټ و چې خپل هم زوی په برید کې وژل شوی کله چې پرون د پاکستان د داخله چارو مملکت وزیر وویل چې احسان الله احسان ته به معافي نه ورکول کیږي او دغه پر ضد به په پوځي عدالت کې مقدمه چلوي نو د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ د غبرګون لپاره له فضل خان اډوکیټ سره تماس ونیول او دغه رد عملي پوښتلو
حکومت نه ښکاري چې په موجوده سیاسي حالاتو کې چې حکومت په دې پوزیشن کې دی او کنا ځکه چې تاسو ته به پته وي چې احسان الله احسان د وفاقي حکومت یا د صوبائی حکومت په ډایرکټ دغه کې نه دی او د پاکستان د فوج یا امنیتی ادارې چې د هغې په ولکه کې
نو تاسو وایئ چې د مرکزی حکومت به چونکې د هغه فوج او امنیتی ادارې خوند پاکستان د حکومت لاندې راځي او دا د حکومت مملکت یعنی د داخله چارو مملکت وزیر دی او حکومت لخوا ځخه د یو پالیسي بیان په سینټ کې ورکوي نو تاسو په خیال باندې په دې به عمل ونه شي هغه امنیتی ادارې به
خو تاسې نه وینم چې د پاکستان کوم حکومت ته فوج نه زیات طاقتور دی ځکه چې کوم په موجوده حالاتو کې کوم سچویشن دی د پاکستان مونږ په پېښور های کورټ کې کوم پټیشن ما کړی دی هغه کې ما د وفاقي حکومت سره سره هغه ادارې هم فریقین جوړ کړی دی چې د چا په ولکه کې دی خدای طرف نه او د وفاقي حکومت طرف نه اوسه پورې په دې بابت کې سم مثبت جواب نه دی راغلی نو کدی دغه شی غنی یا وفاقي حکومت نو په کار شي زم په خبر های کورټ چې کوم ریټ پټیشن دی هغه کې دی جواب داخل کی متاثر شوی فیملیز په تور زم خو به دا خوښو خو دې دوه کې دا سی وشي خو کې دی شي دا د سپاس سیاسي بیانات هم کې دی شي او په حقیقت دا شي دا بډه ښه خبره وي
یعنی تاسو په حقیقت کې څنګه غواړئ په څه کانه کې ژي تاسو
بالکل دا شي کار مون خو دې پهلا ورځ نه د حکومت نه دا مطالبه کړی و چې د آرمی پبلک سکول په واقع دی یو جوډیشل کمیشن آزاد جوړ کړي کوم چې د دې پلټنې وکړي چې دغه واقع کې سو ککړو هغه خلک چې تا ډایرکټلی براه راست د دې ځمداري قبول کړی و او هغه خلک چې کوم ان ډایرکټ یا خو فسیلیټیټر یا هغه ادارې د چا د ځمواري جوړې ده چې دغه ماشومانو حفاظت یقیني جوړ کړی و او کو هغه سنه اهلی ده یا هغه خپل کار پورا سرته نه رسولې نو هغه ټول ته د سزا مونږه مطالبه کړی و او مونږ اوس هم دغه مطالبه زمون قائم ده او مونږ بغواړو د حکومت پاکستان نه چې د سیدي وشي خو چې دا درې کاله او تقریبا درې میاشتې کې دی ولادي دغه کې اوس پورې انصاف نه شو نو مونږ مجبور شو چې مونږ بار بار د عدالت دروازې ټکو او د نه انصاف غواړو
دا مشال ریډیو دا
د عوامي نشګون یو مشر په خواني سېنېټر افراسیاب هټک مشال ریډیو سره په خبرو کې په قبالي سیمو کې د زرګونو مرشانو د وژنې سبب معلومولو په مقصد د پاکستان حکومت نه د ټروت فاینډینګ کمیشن یا رښتیا معلومولو د کمیشن جوړولو غوښتنه کړې ده دا په داسې حال کې ده چې په تیره یوه اونۍ کې په باجوړ او رګزو کې مشران په نښه شوي دي او وژل شوي دي په دې اړه نور تفصیل مجید بابر راکوي
په تیره یوه اونۍ کې په قبایلي سیمه باجوړ کې دواو په ورغزو کې یو قبایلي مشر په بمی بریدونو کې وژل شوی دی د باجوړ پریس کلب مشر خبریال حسبان الله خان وایي چې په یاد سیمه کې د قبایلي مشرانو د وژنې د لړۍ د ډیرو مدونه روانه ده
تیره ورځ چې کوم د بلاس شو په مامون سیمه کې پاک فاروق ولد مزخان سپه لغړی او پات شوی او بنن چې کوم په مامون د تیرې نو هغه ملک عبدالرحمن او توحید احمد کمیټه غړی او دا د مامون د ایراب سیمه اوسېدونکو ذل خودی دو جنی زمواری کل دم جماعت احرار اخستی و اور دا دم کینگ ور کڑے وی چیر نو ہم دا کشن قبائلی مشران بم ٹارگٹ کو دا خلا تر وس پورے چا قرن دا سے تقریبا نو سن مزیت لکدیش میں کیو جے رشی میں کو زمواری ہم دا خلق غاڑ اخلی لا وس پوری یو دا زموارم ندنی ولے شی
دا تیر چار شنبے پورے دا بر اور گزو پ تور سمت سیمہ کی ملک شاہ جہان چے دا ملک شاہ پنامہ پی جندل کے دو سرا د خپل زوی او ڈرائیور په بمی برید کې پنه خشول چې ملک شاه پکې ووجل شو او زوی او ډرایور یې جوبل شول. د اورغزو یو ملک فضل حکیم نه وپوښتل چې د دې په نظر دغه مشران ولې پنه خکېږي. نو هغه وای جنوبی آسیا د ترهګرۍ د پورټل په نامه ویبپاڼه لیکي چې په تیرو لسو کالو کې په قبایلي سیمو کې د 1200 نه زیات قبایلي مشران وژلې شوي دي. خو پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وای چې په قبایلي سیمو کې د قبایلي مشرانو د وجنو د ولسی ستونزو او قربانیو په اړه حکومت له پکار ده چې د رښتیا او معلومولو په مخه یو عدالتي کمیشن جوړ کړي.
تاسو سروې وکړئ نو په تعداد زرګونو ترسي چې د مشرانو وجل شوي دي دا په اتفاق نه دی. مطلب دا دی چې د دهشتګرد افراطي خلک سوي چې دوی دا معاشره قبضه کول غواړي په دې باندې قبضه چول غواړي ګیډه چول غواړي نو هغې دپاره هغوی دغه بشري قیادت چې دی ختموي خلا پیدا کړي او خلا هغوی خپله ډکه شوي. بدقسمتۍ سره پاکستان ریاست چې دوی ته پام نه کړی یا د خلک پرېښي دي او د خلک لیوانو ته غورځو دي. مونږ څو څو ځله ویلي دي چې دلته دی حقیقت معلومولو لپاره یو کمیشن پکار دی, ټروت کمیشن, چې پته ولګی چې دا چا د لاسه شوی دی او چا کړی دی, ځکه چې پښتون هم مړ دی او هم پړ دی.
دغه مشرانو کې زیاته برخه په خپلو سیمو کې په برمی بریدونو, هدفي وجنو او د سړک غاړې خخ بمی چاودنو کې وجلې شوی دی.
تاسو د مجید بابر رپورټ اوریدلو. د خوست قومي مشران او مدني فعالان وای په علم سنبال ځوانان کولی شي په افغانستان کې روان وګد سیاسي او امنیتی کړکیچ ته د پایټکی کېږي. هغه چې د هیواد په مسایلو کې د ځوانانو د رول په باب یو غونډه کې راټول شوی وو, ټینګاري وکړو چې دوی به د هیواد په کچه د ټولو قومونو د ځوانانو د یووالي او شته ستونزو د ختمولو لپاره کار وکړي. تفصیل په دې رپورټ کې اوري.
د خوست او شمیر قومي مخور او مدني فعالان وایي چې ملي ګټو ته ژمن او په علم سمبال ځوانان کولی شي په هیواد کې شته سیاسي او امنیتي کړکیچ پای ته ورسوي. دوی چې د جمعې په ورځ په خوست کې د هیواد پر روانو مسایلو کې د ځوانانو د ونډې په باب جوړه شوې غونډه کې خبرې کولې. د هیواد په کچه د ځوانانو د پیوستون او یووالي پر اړتیا هم ټینګار وکړ. د خوست یو تن قومي مشر حکیم وري وویل چې
ځوانان دي چې وطن ته حرکت ورکوي, وطن به دوی دوی باید تعلیم وکړي, اتفاق وکړي او ټول په ولو سي په وای اتحاد سي. دې د پوره چې دوی په انده کې د وطن د جوړولو د پوره خا جوګاوي د ځوانن کچیر دا سو کې چې دوی مبارزه وکړي د صلح د پوره امکان لري چې دا مشکل دوی حل کړي.
د حاجی جنت په نوم یو بل تن قومي مشر وایي چې د ستونزو د ختمولو لپاره د ځوانانو او مشرانو ترمنځ همغږي توپ مهم دی.
دا ځوانون چې د کومي مشرونو په شو کې وي او مشرون کامیاب چې مشرون یې په شو کې وي ځوانون کامیاب دي. دا د لویې پکتیا ته زغېږي, لویې پکتیا نه به ان انشاءالله په اوپې د کنا مرکزي حکومت کوبل ته رسېږي.
د خوست یو تن ملي سوداګر حاجي جمال ویل د هرې ورځې په تېرېدو سره د ځوانانو رول ډېرېږي, خو ځوانان بیا خپل رول هغه مهال په ښه ډول سرته رسولی شي چې په پوهنه او ملي روحیې سنبال وي.
دا چې ځوانونو مسؤلیتي نه زیاتېږي, هغه ځوان باید دغه مخې ته روشي چې استعداد ولري, دغه ځوانونو پوره دغه ملک پوره د خورې پوره یو باید وکړی شي. دولت په ملک کې ډیر داسې خود سرانه عملی نم روندي او شاید چې د ملک د نجات ور
د ځوانانو د انسجام لپاره د نورو بنسټونو ترڅنګ د جهاد او مقاومت د ارزښتونو د ساتنې په نوم دفتر هم پلان لري. د یاد دفتر مشر مبارک تنای وای دوی تکل لري چې د هیواد په کچه د ټولو مشت ملیتونو او قومونو ځوانان سره یو لاس کی.
مونږ کوشش کوي چې مثال کې د افغانستان ځوانان کا تاجک تک او ازبک تک داسره یزکی کیمه ننګریتاګی چې د دولت کې حکومی سسٹم کے لاری مک د سلخ لیاریا کوشش کی د دولت لیاریا کوشش کی د دولت رنگ انکاری دولت زمنگ سرانکار دے
د چارو کتن کے محمد جلال حق زدران ہم وئی کچے رزوران ہواد جوڑونے تا صادق اشمن چولری او پ متحدانہ ڈبل دی ہدف لپار کارو کی نو کولیش پ افغانستان کی مثبت بدلون نرامہ است کی او پ د ہواد کے شتستونزو تا د پای ٹکئی کی دی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ننګرهار د خزو چارو ریاست چارواکی وای چې په تیر یو کال کې له پاکستان نه ننګرهار ته راستنې شوې په سلګونه کډوالې میرمنې د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په مقصد په بیلابیلو حرفوي یا کسبي زده کړو کې روزلې دي او په زرګونو نورې میرمنې د زراعت په برخه کې په روزګار کړي دي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سره له دې چې په ننګرهار کې یو شمېر غیر دولتي موسسې د میرمنو د کورنی اقتصاد د پیاوړتیا په برخه کې ډول ډول پروژې پلي کوي، خو تر څنګ یې د ښځو چارو ریاست هم هڅه کوي چې میرمنې د کورنی اقتصاد په پیاوړتیا کې برخه واخلي. د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په تیر یو کال کې په سلګونه هغه میرمنې چې له خپلو کورنیو څخه له پاکستان څخه ننګرهار ته راستنې شوي دوی په بیلابیلو حرفوي یا کسبي زده کړو کې روزلي او د کار اوزارې ورسپارلې دي. نوموړي وایي
موږ هغه ماجرین چې د پاکستان طرف نه افغانستان ته راغلي دي، موږ 1500 خویندو ته موږ د حرفوي زده کړو زمينه برابره کړل چې دوی د میاشتې 2300 اتیا افغانۍ پکې اخلي. استاد تقریبا 40 استادان پکې ګمارل شوي دي چې دې کې هر استاد 2000 افغانۍ اخلي، دې ته زمينه د کار برابره شوه.
انیسا عمرانی وایي چې په زرګونه نورې میرمنې د زراعت په بیلابیلو برخو کې روزلي او بیا یې په کار ګمارلې دي.
زراعت په برخه کې هم زمونږ 8000 خويندې په گرین هاوسونو کې کچن باغونو کې او په لا په دې کې چرګان هم 500 کورنۍ ته 8000 قطعي چرګان توزیع شوي دي. نو زراعت کې هم زمونږ ډېر خويندې په کورنۍ باغشو کې ډېره زمينه او ته برابره شوې ده چې د خپل د زراعت د وزارت پروګرام دی دلته د ننګرهار ولایت د زراعت د ریاست نه ده چرګان ورته توزیع شوي دي.
انیسا عمرانی وایي چې د همکارو موسسو په مرسته یې زرګونو میرمنو ته د مالدارۍ په برخه کې هم زده کړې ورکړې دي.
زمنګ هیواد مالداری او زراعتي هیواد په مالداری برخه تقریبا زمنګ شپږ زره خويندې په مالداری برخه کې ترنګ شوې دي چې هغه چې غوات څنګه ولشل کیږي، څرقه مړیږي، څرقه مو بور کول کیږي، هغه ته باید کیټون ورکړي دي. د سکه یو شی بل شه د مالداری په برخه کې خزي ترنګ کړي دي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په نږدې ورځو کې به د سوداګرۍ او صنایعو خونی په چوکاټ کې د میرمنو لپاره څنګه پرانستل شي چې دا به هم د میرمنو د کورنی اقتصاد په پیاوړتیا کې ډیره ګټوره تمام شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د دې خبرونه په اخیره کې لن خبرونه یو ور بیا ل اسرار العالم مننه.
د لاهور تر غری مخنیوی او عدالت د زینب په قتل کیس کې مرکزی ملزم او عمران علی ته څلور وارې د مرګ سزا ورکولو امر کړی. نن په لاهور کې حکومتي وکیل احتشام قادر خبریالانو ته ویل چې عمران علی ته دغه سزاګانې د زینب د اغوا پر حقی د جنسي تیری، قتل او د تر غری د فولاندې ورکړل شوې دي. د جنوري په 9 د پنجاب په قصور خار کې د یادې وکلنې ماشومې زینب انصاری مړې وموندل شو. له دې وروسته پولیسو عمران علی له زینب سره د جنسي تیری او وجنې په تور گرفتار. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر وایي د لانګ مارچ نو وروسته حکومت لا هم د دوی ځنې غوښتنې نه دي منلې. منظور پښتون پرون مشال ډوته ویل چې د وطن کارت ختمولو د ځینې لا درک کسانو خوشی کېدل، جنوبي وزیرستان لماینونو په پاکولو کار تیزول حق غوښتنې دي چې حکومت له ژمنې سره سم پرې کار پیل کړي، خو په قبایلي سیمو کې د کرفیو نه لګولو ترڅنګ یو شمېر نورې مطالبې لا هم نه دي منل شوي. د افغانستان ولسمشر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې باید ټول افغان کډوال له پاکستان څخه هیواد ته ستانه شي. اشرف غنی دا خبر نن له افغانستان څخه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو د 29مې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال وکړه. د برتانیا وزیر اعظم تیرسا مے په اروپایی اتحاد کې د برتانیا پر غړیتوب په دویم وار د انتخاباتو تر سره کولو امکان رد کړ. مینن د میونخ امنیتی کانفرنس ته وویل چې د 2018 کال د جون میاشت د انتخاباتو له نتیجو نشي پشا کېدی او برتانیا به له اروپایي اتحادی اوزي. او د جنوبی کوریا د پیانگ چانگ په اولمپک لوبو کې پرون پر واورې د زغل یا سکینګ په فری سټایل لوبه کې د بلاروس هناهاس کا د سرو زرو میډال وګټلو.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې سراره لمو مندر ته وړاندې کړل. له دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښ شي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده تکنیکی همکارا او د خبرونو ویاند اسرار عالم مندر نه په یو ځای اجازت غواړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خپرونې اورېدل مه هېروئ. د ځان خیال ساتئ. د الله په امان.